ازادي رادیو اوریده ماخم شپږ بجې شوې په یوه بلې پښتو خبرونه کې چې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو ورسته ده زه نور یاس نوري تاسو هرکلای کوم په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر ورته ویلي چې د کابینې پاتې غړي به د راتلونکي یکشنبې په ورځ دې جرګې ته وروپیژني. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د خبرو لپاره شرایطو تغییر کړی. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، اجمل ان ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هلمند ولایت په نننې موټری بمی چاودنه کې د مړو او ټپیانو شمیر 350 کسانو ته ورسید. د ټونس په مرکز کې پر یو موزیم دزو کې 8 کسان وژل شوې دي او د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان پولي ته نږدې په غرنوي سیمو کې 4 دیرش وسلوال وژلي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې ولسمشر ورسره د پاتې نامزد وزیرانو د ورمعرفي کول لپاره د یک شنبې د راتلونکي اونۍ د یک شنبې ورځ ټاکلې ده چې د باور د رایې د ورکول لپاره به د جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز صبح ما امر رئیس جمهور ملاقات داشتیم. رئیس فرمودن روز یک شنبه بخیر کابینه را معرفی میکنه، لیستشان تکمیل شده.
خغلی احمدزی هم دارنگه ویل چی دا نامزد وزیرانو تر معرفی و روست با پا همه غوونه که دا غوی دا برخلیک پا علا پریک روشی اولیسی جرگه بای پا علا رای ورکلی. دا هلمند ولایت په نننۍ موټری بمی چاودنه کې د مړو او ټپیانو شمیر 350 کسانو ته رسیدلی. په دغه چاودنه کې وتنه وژل شوی او شپک څلوېخت تنه نور ټپیان دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار په سیمه کې ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې ټپیان وژل شوی ټول ملکیان دي. په ټپیانو کې د نادلی ولسوال، د هلمند والی ویاند عمر زواک، د هلمند د کرنې ریاست سرپرست او یو شمیر نور کسان شامل دي. له ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د ولسمشر اشرف غنی ویلی دی دا محل د افغانانو د ملي وحدت په وړاندې سلګونه توتی او د سی سی موجود دي. ولسمشر کسان په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل، خو په زابل کې د یو دیرش مسافرو برمتکیدل د دې سو بیلګه وګڼله. یو دیرش مسافر څو ورځې وړاندې په زابل ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برمته شول. ولسمشر غنی په دې اړه د مارشال محمد قاسم فهیم دفاعي پانتون کې د وینا پر مهال وویل:
من میخوایم
د ایتو اعلان کنم. زغړم په دې تالار کې اعلان وکړم کوم کسان چې په زابل ولایت کې برمته شوی هغه د ملي وحدت د حکومت په وړاندې وتوتیه ده. ولسمشر دغه راز په زابل کې د یو درش مسافرو د خلاصون په هدف د افغان امنیتي ځواکونو د ځنګړي قطعي عملیات وستایل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې د خبرو په زمینه کار شوی دی. وسمله سیمه ونړینا د تونس په مرکز کې پر یو موزیم دزو کې 8 کسان وژل شوې. د هیواد د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي په وژل شو کسانو کې وازی یو تن تونسی دی، خو د نورو د هویت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. داسې ښکاري چې نور وطن خایي سیالان هم ووسی. د پاکستان پوځ وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان پولي ته نږدې په غرنیو سیمو کې 4 دیرش وسلوال وژلې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د خیبر جمسۍ په تیریا سیمه کې په دقیقو هوایي بمباریو کې 4 دیرش تنه وژل شوې دي. چارواکي وایي داسې باوري نه خنخانې موجود وي چې د هوایي بمباریو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن هم په سیمه کې وو. د اروپای ټولنې مشران په دې غور کوي چې آیا هغه غونډه کې چې سبا په بروکسل کې جوړوي پر روسي بندیزونه تمدید کړي کنه. د اروپای ټولنې یو ډیپلوماټ د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویلي اروپای شورا مشر ډونالد توسک له جرمني او فرانسې سره پر هغه وړاندیز کار کوي چې وایي د بانکونو او تیلو پر سکتورونو تر دسمبر میاشتې پورې د بندیزونو د غځولو پریکړه باید په همدې میاشت کې وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د اوکراین د ختیځو سیمو د وضعیت په اړه د اوکراین د پارلمان نوې لایحه د منسک د سولې له موافقې څخه یو څرګند سرغړاوی دی. سرګیل اوروف هغه لایحه چې پرون د اوکراین پارلمان تصویب کړه غندلې او ویلي دي د اقدام درس پلو بیلتون غوښتونکو او اوکراین ترمن سیاسي توافق کمزوري کړي. د اوکراین پارلمان پرون یو مسوده تصویب کړه چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر واک لاندې سیمې ته یو ځانګړی وصیت ورکول کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد دفاعي ځواک پرون د امریکا یو څارګره الوتکه راغورځولې ده. دوی وایي د الوتکه په شمال ختیځ ولایت کې چې د ترانې د سمندرګي په ساحلو کې پروت دی نسکوره شوي. امریکایي چارواکو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې یوه بي پیلوټ الوتکه په سوریه کې ورکه شوې، خو دا روښانه نه ده چې دا الوتکه ویشتل شوې او که د بل کوم علت له کبله نسکوره شوې ده. د بشری حقوقو د څار ډلوي راکیز وکونه او شی ملشو د سپتمبر په میاشت کې د عراق په شمال لویدیس کې د داعش د وسلواله ډلې د ماسری لماتول ورسته کلی وران کړي، کورونه سوځول او لوټ کړي. دوی د بشری حقوقو د سرغړاوي د عراق په شمال لویدیس کې په هغه سیمو کې کړي چې اکثریت وګړي ترکمن ټبر دي. د جرمني پولیس وایي د 300 په شاوخوا کې کسانې هغه مهال ونیول چې غوښتلې فرانکفورت ښار کې د اروپا د مرکزی بانک د ودانۍ د پرانیستې پر ضد اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل کړي. د دې مظاهرو تنظیمونکي دا کوي چې په فرانکفورت کې په دې مظاهرو کې له 1000 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. او تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه یوه غونډه او کنسرت کې راڅرګند شي چې له کرملینه بهر له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کولو د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړیږي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بغواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر ورته ویلي چې د کابینې پاتې غړي به د راتلونکي اکشن بې په ورځ دې جرګې ته ور وپېژني.
امروز صبح ما هم رئیس جمهور ملاقات داشتیم. رئیس فرمودن روز یک شنبه بخیر کابینه را معرفی میکنه، لستشان تکمیل شده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د خبرو لپاره شرایط تغییر کړی دی.
بعض مردم میگن که چرا پاکستان امروز میاد این روز نمی آمد. ما حول و شرایط در منطقه تو راه اندازی تغییر کرده است. ما با یک تدبیر باید به طرف پیش برویم.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ملي یووالي د کمزوري کولو لپاره ډېرې دسې روانې دي.
ګروګورایي که د زابل گرفته شدن جزء یک توطئه د مقابل وحدت ملي افغانستان.
د دغو دسیسو تر شا د چا یا کومو ډلو لاس دی؟
اوس افغانستان کې څنګه چې لیدل کېږي ځینې کړی دي اصلا دا د سولې په ارتباط ډېر سخته غبرګونونه ښیي.
پر دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونو تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر ورته ویلي دي چې د کابینې پاتې غړي به د راتلونکي یکشنبې په ورځ دې جرګې ته ور وپېژني. تر دې مخکې د ولسي جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی و چې که افغان ولسمشر او د هغې اجرایه رئیس امریکا ته له سفر مخکې دوی ته د کابینې پاتې غړي ور ونه پېژني، نو دوی به هم د وزارتونو د سرپرستانو او دغه راز د والیانو د سرپرست والیانو په اړه پریکړه وکړي. افغان ولسمشر هم د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنیني کال د پیلېدو په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له انتخاباتو وروسته به د کابینې پاتې غړي ولسي جرګې ته ور معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د کابینې پاتې غړیو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا له رهبری پلاوی او د بیلابیلو کمیټو له مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به پاتې کاندید وزیران چې دوګونی تابعیت ونه لري ولسی جرګې ته معرفي کړي.
نن موږ د اتماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود چې په کې هیئت اداري او د کمیسیونو رئیسان من سره رئیس جمهور نن موږ سره تعهد وکړ چې د یک شنبه په ورځ باندې به نوي وزیران تاسو ته معرفي کیږي. هغه دوه مسوبې چې موږ او د رئیس جمهور ترمنځ په دې باندې بحث شوی و چې یو د دوتا بتا موضوع او بل هغه وزیران چې دوباره تکرار را اعتماد نه داخستي باید هغه رانشي. نو دغه درناوی په صورت کې رئیس جمهور ویلې چې د نوي وزیرانو کې به ټولې نوي تیری او دغه معیارونو مطابق به چې کوم معیارونو باندې ماده تاسو سره فیصله شوی و.
د افغانستان ولسی جرګې له رخصتیو نه مخکې د پیشنهاد شو کاندید وزیرانو له ډلې اتو تنو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رای ورکړې. په دوی کې د کورنیو او بهرنیو چارو، مالیې، عامې روغتیا، کلیو پراختیا، قانونو، کډوالو او حج او وقف وزیران شامل و. ولسی جرګې هغه مهال اعلان وکړ چې له رخصتیو نه وروسته د حکومت پاتې کاندید وزیرانو ته رای ورکول د کارونو په سر کې دي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د راتلونکي اونۍ په سر کې ولسی جرګې ته د کابینې پاتې کاندید وزیران معرفي کوي چې دا مهال ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې مخکې ځینې حکومتي چارواکو ویلي و چې ممکن ځینې هغه سیرې چې تیر ځل د ولسی جرګې لخوا رد شوي و بیا دې جرګې ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. خود ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر له دوی سره ژمنه کړې چې پوه او مسلکي کسان به دې جرګې ته معرفي کوي. ناجیه ساپای، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر ورته ویلي چې د کابینې پاتې غړي به د راتلونکي یکشنبې په ورځ دې جرګې ته ورپیژني. د افغانستان ولسی جرګې دغه راز له وسلوال طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر نن ورغوښتي وسو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د سولې د خبرو لپاره شرایطو تغییر کړی او پاکستان هم په وروستیو کې په دې برخه کې خپل دریز بدل کړی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال سید کمال شاه عارف پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په دې ورستوي کې په کور دننه او بهر د افغان سولې پاړه خبرې ګرمې سوي دي، د سولې عالی شورا مسولین هم په دې برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره سیاسي اراده موجوده ده او وایي چې دا خبرې به د ملي ګټو په نظر کې نیولو او د افغانستان د خلکو په مشوره ترسره سي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانګزي د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې مقابل لوري هم یو لړ غوښتنې لري او په ځانګړي ډول د سولې خبرې باید په رښتینی ډول ترسره سي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت داسې سولې نه غواړي چې د خلکو په غلامي تمام سي.
نه رهبرای افغانستان، نه مردم افغانستان په دې موضوع هیڅ نه میشن.
نه د افغانستان مشران او نه هم خلک داسې سولې غواړي چې هغه د افغانستان په غلامي تمام شي. مونږ باید په دې خاطر پوره اطمینان ولرو. مونږ د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو. ماحول تغییر کړی دی. ځینې کسان داسې وایي چې پاکستان مخکې ولې د سولې خبرو ته نه راته چې سرزی په سیمه کې ماحول او شرایط تغیر کړی دی. مونږ باید په یو تدبیر سره مخ په وړاندې لاړ شو.
شاغلستان اگزی دغه څرګندونې د سولې په پروسه کې پاکستان ته د امتیاز ورکول په هدف د ولسی جرګې د غړو د اندیښنو ځوابولو په هدف کولې. نوموړي زیاته کړه که پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل ګټه کوم کار کوي، نو دغه هیواد هم خپل ملي ګټې په پام کې لري. دغه اندیښنې پر داسې مهال راپورته کیږي چې د تیرې سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې رئیس ویلیو کچیری وسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتو له ادرس خبرو تکشینی دا به د پاکستان یو نوې دسیسوي. خو تر دې وړاندې وسلوال طالبانو د افغان حکومت سره د سولې د خبراتور هر ډول امادګي رد کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای تر دا مهاله د سولې په اړه خبرې نه دي پیل سوي، خو ډاډور کوي چې په دې خبرو کې به شفافیت په نظر کې ونیول سي او په دې برخه کې به هیڅ ډول معامله هم ونسي. د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی د ولسی جرګې په استجواب بیا غونډه کې ول تر اوسه یوازې د سولې د خبر لپاره زمينه برابر سوي ده. هغه هیله وشو ده چې دا خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
زمينه صلح فراهم شي، زمينه مذاکره
د سولې زمينه برابر شوي ده. مونږ د کارونو په ابتدایي مرحلو کې یو. مونږ ان شاء الله هیله مند یو چې په راتلونکي کې خبرې هم پیل شي. همدغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم خبرې نه دي پیل شوي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې شفافیت موضوع یو د مهمو موضوعاتو څخه ده چې د سولې په خبرو کې به په نظر کې ونیول شي.
شاغلی رباني زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې به د خلکو لاسته راوړنو ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او د خلکو سره به په مشوره ترسره سي. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې خپل کاري پلان ترتیب او د تایید لپاره دوی ته وسپاري.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسودری نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری پلومړی نیټه له ازادي راډیو وره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې سلګونو توطیې روانې دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د مارشال محمد قاسم فهیم له دفاعي پوهنتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې. ولسمشر دې غونډې ته د وینا په مهال یو وار بیا خبرداری ورکړ چې هیڅوک دې د افغانستان خاوره د خپلو نیابتي جګړو په میدان نه بدلوي. ولسمشر په دې اړه چې دغه هڅې د کوم د چا یا د کومې ډلې لخوا روانې دي څونه ویل تفصیل دې قسم سولمال پر پورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای داسې هڅې جریان لري چې افغانان پر خپل ځانونو به اعتبار کړي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې پرز د مارشال محمد قسیم فهیم له دفاعي پانتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې د سلګونو دسیسو یادونه وکړه. ولسمشر په دې برخه کې ډېر جزئیات ورنکړل، خو په زابل کې د یو ډېر شو مسافرو برمته کېدل د دغه دسیسو یوه بېلګه یاده کړه.
امروز ببینیم د کجا
شغل غنی وای نن په کوم ځایونو کې په افغانستان کې د نفاق لوستلو لپاره توته نسته. د نفاق سلګونه توته سته، زرګونه لارې دي چې پر ځان باندې زموږ اعتبار کموي. نو کوم کسان چې فکر کوي په رواني جګړې سره کولای سي زموږ د وسلوالو ځواکونو او د افغان ملت روحیه ضعیفه کړي، باید له سره فکر وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په ځنګړی توګه د کوم هیواد یا ډلې نوم یاد نکړ چې د افغانانو په وړاندې د سې کوي، خو خبرداری ورکړ چې هیڅوک باید افغانستان د خپلو نیابتي جګړو میدان ونه بولي. ولسمشر همداراز ویل چې د جګړې د مدیریت ترڅنګ باید افغانان د ثبات مدیریت ته هم پام وکړي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي شای ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته په خپلو سفرونو کې د افغانستان په وړاندې ځینې توطیو ته متوجه سوی وي، خو د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي دا په دې معنی نه ده چې حکومت د خپل ضعف په خاطر نور ملامت کړي.
همسایگانو داخلي او خارجي دښمنانو په نامه مخالفینو په نامه په چا باندې تهمتونه نه اچوي. دوی دې استعفا ورکړي چې موږ عاجزه یو، ملت د افغانستان به خپل لیډر او خپله لاره پیدا کړي چې په کومه لاره لاړ شي.
د چارو کارپوهان وایي دا چې د افغانستان جګړه بېلابېل اړخونه لري، نو لازمه ده چې ورته یو جامع د حل لاره پیدا سي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید د سولې په هڅو کې یوازې طالبان نه، بلکې د افغان حکومت په وړاندې جنګېدونکي ټولې ډلې ټپلې په پام کې ونیسي، هغه څه چې حکومت هم ورباندې ټینګار کوي.
د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي په هیواد کې د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو توطیې روانې دي، د افغانستان د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر مې وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د دغو دسیسو تر شا د چا یا کومو ډلو لاس دی، که څه هم اشرف غنی ورته اشاره نه ده کړې.
تاسو پخپله پوهیږي چې دا د سولې شورا چې د کرلي صاحب لخوا نه جوړ شو، دا د سولې شورا نه و، ځکه په دې کې داسې غړي وو چې اصلا د سولې د راوستلو په اعتبار دوی اصلا توافق نه درلود او هلته مخالفت یې کول. او په همدې ترتیب سره هغه خلک پکې وو چې د طالبانو سره جنګېدلي وو. اوس افغانستان کې څنګه چې لیدل کېږي، ځینې کړي دي چې اصلا دا د سولې په ارتباط ډېر سخت غبرګونونه ښیي. چنانچه څو ورځې مخکې ډاکټر صاحب عبدالله کله چې په هندوستان کې غږېدي، وی ویل چې موږ هیڅ شرط نه منو، موږ سوله کوو. حیران پاتې یم چې اصلا هغسې یو سوله چې دوی په زړه وي، هر څه چې دوی وغواړي دوی دا پرې وتنبي، آیا هغه دیالس کاله چې مخالفین د افغانستان د حکومت سره وجنګېدل، په زرهاوو کسه د دوی ووژل شو، آیا دوی حاضر دي چې هیڅ شرط ونه لري او راشي افغانستان حکومت ته لاس تړلی ځان تسلیم
کړي؟
په دې کې باور لرم چې داخلي کړی او خارجي کړی، په دې کې حتی د منطقي دولتونه په دې برخه کې لاس لري، او د دې امکان شته چې که افغانستان حکومت تدبیر او په ډېر یووالي سره د دې سولې په ارتباط ونه لګېږي، لا به پسې دا موضوع خراب شي. دې جبهې راغلي دي نن طالبانو کې، یوه جبهه مخالف ده، بله جبهه غواړي چې سوله وشي، او درېیم دا داعش موضوع ده چې بسره
بشر صاحب د سولې
مونږ او تاسو کې چې دغه ده
د سولې موضوع کې شاید اختلافات ډېر زیات وي، اما کله چې اشرف غنی په زابل کې د یو دیر شو تختول شو افغانانو مسأله له دسیسو سره تړي، هدف څه ده؟
زه شخصا په دې اند یم چې تر هغه وخته پورې چې موږ اسناد ونه لرو او ووایو چې دلته دسیسې دي، دا اصلا د حکومت په مقابل کې اصلا یو عکس العمل دی. دوی غواړي چې د حکومت وښيي چې تاسو نشئ کولی په افغانستان کې سوله راولي تر هغه وخته پورې چې د ټولو جوانبو قناعت نه وي حاصل شوی.
د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو، اشرف غنی وایي چې د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې سلګونو توطیې روانې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود مخم تر وجود پورې اوریدلی شي. نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوې ځانوژن کې حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په وژل شو او ټپیانو کې یو شمیر زیات یې لوړ پوړي چارواکي دي. نور تفصیل د الیاس دای پر پورته کوي.
په هلمند کې د شپږ سو څلورم سرحدي زون پولیسو د مرجع اړوند د تریخ نور په سیمه کې د وسلو او مهماتو یو ډیپو چې په یو کور کې ځپه ځای ونیول دی. د شپږ سو څلورم سرحدي زون دارکن رئیس مل پسول حمیدالله صدیقي ازادي راډیو ته په دې ډیپو کې د ډول ډول مرمۍ تر څنګ ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوې دي.
خوشنې سره باید وویل چې هغه راپور چې په هلمند کې د نې چاودنې په اړه خبرېدو ته نه و چمتو، خو اوس دا دی چمتو دی. په هلمند کې د غراز امنیتي چارواکي وایي چې د مخالفینو یوه ستره ډیپو هم نیولې وه. مخکې مو واورېدل البته په دې اړه
ځانمرګې برید د کیکن دولت مقام د مطبوعاتي دفتر تر شا د یو مازده موټر په واسطه رامنځته شوی دی. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسولیار تر پیښتو د کورستا ازادي راډیو ته ول په دې برید کې وطنه وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. رسولیار ازادي راډیو ته ول په ټپیانو کې د ګریشک پخوانی ولسوال حاجی محی الدین، د هلمند د والی ویاند عمر ځواک، د کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله کلم او د نادالی ولسوال فتی الله هم شامل دي.
د اختطاف او د انسان د قاچاق پر وړاندې جلسه وچ د مرکز د لوړپوړي پلاوی برخه اخیسته او زمنګ د ادارې اکثر رئیس صاحبانو لوړپوړي مقامات حضور درلود. دښمن په ډیر مکارانه شکل د 70 هکړې او لوی موټر بریج چې د مازدا موټر کې 14 کې توکي ځای پر ځای کړی او په ولایت مقام حمله وکړه چې په پایله کې تر دې مهاله وتنه شهیدان او یو وستنه ټپیان لرو چې په ټپیانو کې ولسوال صاحبان زمنګ ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګه د کرنې سرپرست رئیس او ځین نور مامورین شامل دي او ولایت ودانۍ ته ډیر زیات زیان اوخته دي چې همدا اوس مونږه د فتن په دې اقدام وکړو چې د ولایت مقام کې د دفترونو لمنځ تللی دي بیا رغونې په کې اقدام وکړو او دفتر بیرته د کار لپاره مساعد شي.
د پیښو په ځای کې ګڼ شمیر ویجاړ شوي موټرونه د سکا په نوم د یوې بهرنۍ موسسې د دفتر دیوالونه او یو شمیر دوکانونه وران لیدل کیږي. د ځانمرګې په ځای کې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل 14 ډیرو زورو وروه او ډیر کسان ته مرګ ژوبله واړوله. دوی وایي اکثره مړي او ټپیان د سیمې څخه تیرېدونکي ملکي کسان او د ادارو دولتي مامورین وو.
بلې، په تالار کې غونډه وه، د تالار چې راووتلو د باندې یو دم درب شو، داس به درب شو چې نو کوسیوي نه څنګه درب شو. د ولایت د تالار چې پر ټول د خیدلې بل دولتي مسولین مو چې ځینې کسان زخمیان سو پکښې او مخبل په غوږو چې نه اوریدي د ستاسو څخه سکونه کړم.
مړی مو ډیر ولیدل، په ډیره پرمانه مړی ول او دغه رنگ ټپیان مو ډیر ولیدل. نو
دلته مو چې ولیدل چې موږ یوې کورلا ته ورواچول څلور کسه او شهیدان مو چې موټر ته ورواچول څلور کسه او نور اکثریت د ولایت د خاصه انتقال سول چې هغه موږ ونل دل چې باز ملګری آل تخته او مجدل ته مصروف اسلو موږ صرف څلور ټپیان کورلا ته ورواچول او څلور هم شهیدان چې د سیګا دفتر چوکیداران و.
د پتیرو دوو ونی کې دریم ځانمرګ بریده چې د لشکرګاه شهر اړوند بلا بلا سمو کې تر سره کیږي. تیرونی د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې یو ځانمرګ د موټر بم پوسته و ملکی کسان ووجل او د سلور پولیسو په شمول 28 ملکی کسان ټپیان کړل. روانونی هم د لشکرګاه شهر په ختیځ کې د کندهار او لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې پر یو پوسته په ځانمرګ موټر بم برید کې دوه ملکی وګړي او دوه پولیس ووجل سول او دوه پولیس او دوه ملکی کسان ټپیان کړل. تر اوسه د دې ورستي ځانمرګ برید پړه کومېډلې په غاړه نه اخیسته. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګاه دینې چاو دینې ځانوژن کې حملې د ټپیانو شمیر شاوخوا 500 تنو ته رسیدلی دی.
افغانستان په 1993 مریض کال کې په دې کال کې څه ستونزې او پرمختګونه و؟ د نوی کال پیلېدو سره ازادي راډیو په دې حقله تفصیلي راپورونه لري.
افکاکیا د فساد په وړاندې افغانانو د همغږۍ بنسټ یو څېړنې ښیي چې د پوهنې وزارت په قراردادونو او د سندونو یا شهادت نامو د ورکولو په برخه کې ستونزې موجودې دي. د بنسټ نن په دې اړه خپل څېړنیز راپور خپور کړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افکاک یا د فساد پر ضد د افغانانو د هماهنګۍ بنسټ وایي چې دوه میاشتو په څېړنو کې موندلې ده چې د پوهنې وزارت د قراردادونو او د فراغت د سندونو د ورکولو په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دې بنسټ مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خپل راپور یوې ناستې ته وړاندې کړ. دا ناسته چې د فساد پر ضد مبارزې د ملي کانفرنس په نامه جوړه شوې وه، د ملي شورا ځینو غړو، د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او په خې حکومتوالۍ او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود پکې هم برخه اخیستې وه. د فساد پر ضد د هماهنګۍ د بنسټ د پروګرام مسؤل حبیب الرحمن وویل چې دا سروې یې د پوهنې وزارت په موافقه په 15 ولایتونو کابل، لوګر، لغمان، پکتیا او ننګرهار کې کړې ده. ده د سروې نتایج داسې بیان کړل.
قراردادیانو ته د پیسو د ورکړې پروسه او د 12 ټولګیو د فارغانو ته د شهادتنامو د ورکړې پروسه، د پوهنې وزارت 80% قراردادونه یو کال او یا هم له هغه څخه کم دي. قراردادی هغه ظرفیت نه لري چې په هغه عمر وخت کې دی وکولی سي هغه قرارداد سرته ورسوي. د قراردادیانو ټیټ تخنیکي ظرفیت، د قراردادیانو ټیټ مالی ظرفیت، پر وخت پوهنې وزارت له خوا د شتنامو ریاست د شتنامو د کاغذ نه برابرول، د آنلاین ډیټابیس نشتون.
راپور کې راغلی و چې قراردادیان د پروژو له بشپړولو وروسته د پیسو ترلاسه کولو ته ډېر اداري ستونزې ګالي، او د 12 ټولګیو فارغانو ویلي چې د فراغت سندونه ورته په اسانۍ نه ورکول کیږي. په جوړې ناسته کې په خې حکومتوالۍ او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د حکومت ځینې ادارې په فساد کې ښکېلې وې، او دغه فساد خلق له مختلفو کاري، اقتصادي، تعلیمي او داسې نورو ستونزو سره مخ کړي وو. د وویل د ملي اوالي حکومت هڅه کوي چې شته ستونزې د قوانینو د حاکمیت پر مټ هواري کړي.
دولت وحدت ملی معتقد به است که سه قانونی که بسیار زیاد اهمیت داره: قانون ساختار اساسی دولت،
د ملی وحدت حکومت په دې معتقد دی چې درې مهم قوانین تصویب کړي: یو د دولت د اساسی جوړښت، د ارګانونو ترمنځ د ورته دندو د دوام د مخنیوي، او د ملکی خدماتو قانون. د دې په اساس به کار اهل ته وسپارل سي او د فساد مخه به ونیول سي.
په دې ناسته کې ویناوالو اداري فساد د هیواد د وروسته پاتې کېدو، نامنۍ او داسې نورو ناخوالو سبب وباله. د ناستې په پای کې د پوهنې وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارۍ ته به د هیواد د نافذو قوانینو سره سم تدابیر ونیسي. کارپوهان وایي که په حکومتي ادارو کې د فساد مخه ونه نیول شي، په نړیواله کچه به د افغانستان پر حکومت بې باوري رامنځته شي.
و موردل چې د فساد پر وړاندې مبارزې یوې ادارې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې هم د ځینو ستونزو یادونه وکړه. او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو: د سربیا پولیسو وتنه د هغې ډلیزې وژنې په تور نیولې چې په 1995 میلادي کال کې د سربرینیڅه په نوم ښارګوټي کې شوې وې. دا اول وار دی چې د سربیا حکومت داسې کسانو چې په مستقیم ډول په سربرینیڅه کې د بوسنیایي مسلمانانو په ډلیزې وژنه کې په لاس درلودلو تورن دي نیسي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورئ.
د سربي او بوسنیي څرنوالانو ویکټ ایتالي اسوسییټډ پرس خبري اژانس نن وویل چې نیول سوي کسان تورن دي چې د څه باندې زورو مسلمانانو نارینه وو په وژلو کې لاس درلود. پر هغوی تور دی چې تر زورو زیات مسلمان ځوانان یې په سربنیڅه کې یو ګودام ته ننایستي او وژلي وو. څرنوالانو ویلي چې تورن کسان د بوسنیي سربانو د ځانګړو پولیسو غړي وو او د ملکي خلکو پر ضد د جنګي جنایت په تور به محاکمه شي. په 1995 میلادي کال کې د بوسنیا په ختیځ کې د سربنیڅه شهر نږدې زره مسلمانان د سربي ځواکونو لخوا وژل شول. دا په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د تشدد اوله پیښه ده چې ملګرو ملتونو د قتل عام رسمي نوم ورکړی دی. څارنوالان وایي چې په سربیا او شاوخوا نږدې هیوادونو کې د زیاتو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د سربیا چارواکو په 2011 میلادي کال کې دغه قتل عام یو اصلي طرح رات کوم لادي چونیو او په حق یې د جنګي جنایتکارانو محکمې ته ور واستاوه. په سربیا کې د جنګي جنایتکارانو د ځنګړي څرنوالي مرستيال برنو ویکاریچ نن وویل:
Posebno je ovaj zločin osoben po tome što
د وای دغه جنایت یو ځنګړی موقف لري، ځکه دا شای تر ټولو ستر قتل عام دی چې محاکمه یې تر سره کیږي. موږ باور لرو چې تر زرو زیات قربانیان به په دې دوسیه کې شامل وي. ویکاریچ وویل: سربیا له خپل گذشتې سره په مقابله کې یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې، او د دې کار پیغام دا دی چې د سربنیڅه قربانیان به له یاد نه باسو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
بشیر احمد له هلمند لیک چې زموږ د ولایت امنیت ورستر بلې خرابې ګل چارواکو څخه هیله کوو چې د امنیت ټینګښت لپاره پاملرنه وکړي. او ګلاب هم له هلمند څخه لیکلی چې پاکستان او امریکا غواړي چې سپین بیرغ په تور بدل کړي.